السلام علیکم قدر من اوریدونکو زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته مهر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1202 هجری المریز کال د چنګاخ یا سرطان اتلسمه د 2014 میلادي کال د جولای له 9 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. وباورئ چې د امریکا حکومت د راپورونو له مخې افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د ژر تر ژره ایستلو په اړه غور کوي. ولسمشر کرزی، ملګرو ملتونو او مشرانو جرګې د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپلو پیغامونو کې بیا هم د سولې لپاره غږ اوچت کړی او نور راپورونه د راپورونو برخه وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د روژې له رارسېدو سره بیا هم طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی. وسله والو په هرات کې د پولیسو د یوه سرتیري سر غوڅ کړی. په خیبر پښتونخوا کې بمی چاودنو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او د مصر موقت ولسمشر په دې هیواد کې پر روانو شپږو میاشتو کې د نویو انتخاباتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه: ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانانو وژنه او تاوتریخوالی بند کړي. ښاغلي کرزی د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپله اعلامیه کې ویلي، د قطر د دفتر په مسله کې دا روښانه شوه چې په پردیو هیوادونو کې نه طالبان او نه د هغوی بیرغ خوندي دي. راپورونه وایي په قطر کې تیره میاشت طالبانو ته د دفتر د پرانیستو د څرنګوالي پر سر د اختلافونو له وجې د افغانستان د سولې هڅې درېدلې دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امنیت قمانداني مطبوعاتي مسؤول فواد عسکري ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات له تیرو درې ورځو راهیسې په بالابلوک ولسوالۍ کې شوي. د فرا امنی قمندانی وای د بالابلوک ولسوالی زیاتې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی په بریدونو کې لاس افغان او بهرني سرتیري وژل شوي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو مخالفانو په هرات ولایت کې د عامه نظم د پولیسو د یو سرتیري سر غوڅ کړی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي دا سرتیری چې د غور ولایت اوسیدونکی و تیرونی له رخصتۍ وروسته بیرته وظیفې ته روان و چې وسلوالو طالبانو اختطاف کړ. د غور د ولي ویان عبدالحی خطیبي وایي وسلوالو دا سرتیری د هرات په اوبې ولسوالۍ کې وژلی. د مصر موقت ولسمشر په دې هیواد کې پر روانو شپږو میاشتو کې د نویو انتخاباتو ژمنه کړې ده. عدلي منصور په دې اړه فرمان پر نو وخت خپور کړ. منصور وویل پارلماني انتخابات به هغه مهال وشي چې د هیواد په ځنډول شوي اساسي قانون کې اصلاحات په ټول پښتنه کې تصویب شي. د مصر اساسي قانون تیرونی وروسته له هغه وځنډول شو چې پوځ ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. خبر لمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مصر کې د روان تاوتریخوالي او وبخې د روان تاوتریخوالي په اړه اندېښنه خوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي وویل
We remain, of course, deeply concerned by the increasing violence.
موږ یقینا په مصر کې د مخ په زیاتیدونکو تشدد او د خطر تر درجه د سیاسي اختلافاتو په اړه ژور اندېښنه لرو. موږ هر ډول تشدد په کلکه غندو. د وژل شویو کسانو په اړه خپل غمرازي څرګندو او د ټپیانو د روغتیا هیله لرو. موږ له پاوڅ خغواړو چې د مظاهره چانو په وړاندې له زیات زغم نه کار واخلي. دارس له مظاهره چانو غواړو چې سولې زووسی. راپورونه وایي چې د مصر د امنیتي ځواکونو او د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ نښتو او شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی. د مصر پوځ وایي دوه پولیس او د دوی یو سرتیری په پرونیو شخړو کې وژل شوي دي. د سوریې د حکومت او بخې د سوریې حکومت او اپوزیسیون دواړو د خپل مشرتابه غړي بدل کړي. د سوریې واکمن باس ګوند پرون خپل یو شمیر مهم غړي لدندول لري کړل او پر ځای نور وټاکل. د دغو نویو بدلونونو په لړ کې له ولسمشر بشار اسد پرته د باس ګوند د مشرتابه ټول شپارس غړي بدل شوي دي. خو د اسد کورنۍ ته د اوږدې مودې وفادار څلور اویا کلن فاروق قشره بیا هم د ولسمشر د مرستیال په توګه پر خپله دنده پاتې شوی. له بلې خوا په ترکیه کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون لپاره ټاکل شوي صدر اعظم غسان هیتو پرون استعفا ورکړه. نوموړي دوه ورځې وروسته له هغه استعفا کړې چې احمد الجربا د سوریې د اپوزیسیون د مشرۍ چارې پر غاړه واخیستې. او د استانبول د گیزی پارک چې د ترکیې د وروستیو مظاهرو مرکز و تېره ورځ څو ساعته وروسته له هغه چې د خلکو لخوا وبښئ چې د خلکو لپاره پرانیستل شو بیرته وتړل شو. د استانبول والی په تقسیم څلور لارې کې د گیزی پارک د پرانیستو د اعلان پر مهال خبرداری ورکړی و چې هلته به د هیڅ ډول غیر قانوني غونډو اجازه نه وي. خو د راپورونو له مخې تیر ماښام یو شمیر مظاهرهچیانو د پارک ته مخه کړه او له هغه وروسته چارواکو د پارک وتړ. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
اوس هم پام وکړئ د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 15، په هرات کې اسمان شندي د تودوخې لوړ درجه 18 چټه 22، په کندهار کې هم اسمان شندي د تودوخې لوړ درجه 24 چټه 24، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 18 چټه 26، او په جلال آباد ښار کې اسمان برګ او د اورښت احتمال سته د تودوخې لوړ درجه 24 چټه 29.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدل دي. خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واوري چې د امریکا حکومت غواړي له افغانستانه تر ټاکلې نیټې مخکې د خپلو ژر تر ژره د خپلو سرتیرو د ژر تر ژره ایستلو په اړه غور کوي. ولسمشر حامد کرزي د روژې د رارسېدو په مناسبت پر طالبانو غږ کړی چې ځان د پردیو له واکمنۍ خلاص کړي او خبرو ته کښېني. له بلې خوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو ډلو غوښتي چې د روژې په میاشت کې له تشدد څخه لاس واخلي.
ملګرو ملتونو کورنۍ په افغانستان کې د شخړو په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې د سپېڅلتیا درناوی وکړي.
د امریکا د سپیشل فورس د ژباړونکي ذکریا کندهاري له نیول کېدو وروسته د امریکا پوځ ویلي د خپلو پوځیانو لخوا د میدان وردګو له خلکو سره د ناوړه چلند نښې نښانې نه دي موندلې. او کرکټ د ښوونځیو په درسي نصاب کې شامل شو.
هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي.
کدی خبری مجلې ته تر پای غوښ شي نور راپورونه به هم واوري. راپورونه وایي چې د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ژر تر ژره ایستلو په اړه غور کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي چارواکي حتی د صفر د انتخاب په ګډون چې له 2014 کال وروسته د ټولو سرتیرو د ایستلو په معنا به وي پر بېلابېلو احتمالونو غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي او اروپایي چارواکو په حواله په راپور کې لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزي سره په اړیکو کې نور ډېر زیات نا امید شوی. د راپور له مخې د اوباما نا امیدی په تیره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره طالبانو ته د دفتر د پرانیستو له مسلې وروسته نور هم زیاته شوه. د نیویارک ټایمز راپور نږدې دوه اونۍ مخکې په یو ویډیو کانفرنس کې د کرزي او اوباما د بحث یادونه کوي چې په ډیر کړکیچن حالت کې پای ته ورسېده. ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله چې د دې خبرو له جریانه خبر دی لیکي کرزي پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې له طالبانو او د هغو له پاکستاني ملاتړ کوونکو سره د سولې د جلا خبرو د پیل هڅه کوي. ښاغلي کرزي ورته ویلي دي چې د امریکا له دې اقداماتو سره افغان حکومت د خپلو دښمنانو په وړاندې به اثر پاتې کیږي. د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې د کرزی او اوباما له دې بحث وروسته په تر ټولو بد حالت کې له افغانستانه د عراق په څیر په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه هم په واشنگټن کې او هم په کابل کې جدي غور پیل شوی. هغه چارواکي چې نیویارک ټایمز یې له قوله راپور ورکړی وایي د ځواکونو د ایستلو د اندازې او څرنګوالي په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ورسپانه د اوباما د ادارې د یو مقام له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي، ریټر خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي ټول امکانات په پام کې لري خو په دې اړه پریکړه ښایي ژر ونه شي. نیویارک ټایمز په کابل کې د یو لویدیز ډیپلومات له قوله په خپل راپور کې زیاتوي چې نوموړی وایي د ټولو ځواکونو ایستل یا صفر انتخاب تل یو انتخاب تل یو امکان وو، خو هیڅکله اصلي انتخاب نه وو، خو اوس له اصلي او مهمو احتمالونو او انتخابونو څخه دی. قدرمنو اوریدونکو، د نیویارک ټایمز د وروستي راپور جزئیات مو اوریدل چې شیبه مخکې د ورځپاڼې پر ویب سایټ خپور شو. اوس هم بلا موضوع، افغان ولسمشر حامد کرزی د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې ځان د پردیو له واکه خلاص کړي، جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر کرزی دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د افغانستان د پارلمان د یو شمېر غړو په ګډون په خپله د حکومت جګپړو مقاماتو دا منلې چې له طالبانو سره د سولې پروسې کومه نتیجه نه ده ورکړې او دولت ورته کوم اغېزمن میکانیزم نه لري. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
ل ارکسخه په خپل شوی اعلان کې ولسمشر حامد کرزی له طالبانو غوښتي چې د پردیو له منګولو ځانونه خلاص کړي او نور د افغان ولس کړاوونو او انسان وژنې ته د پای ټکی کېږدي. حامد کرزی د روشې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي په قطر کې د دفتر له پرانستل کېدو وروسته به هغو طالبانو ته چې له خپل هیواد سره مینه لري دا روښانه شوي وي چې په پردیو هیوادونو کې نه د دوی او نه هم د دوی د بیرغ عزت خوندي دی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي طالبان باید د تاریخي بدنامۍ ځانونه وژغوري او له هغه چا لرې شي چې د دین په نامه له دوی څخه د مسلمانانو د تباهۍ لپاره کار اخلي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې طالبانو ته بیا د سولې وړاندیز کړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په اړه د افغانستان د سولې هڅې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان د پارلمان د یو شمېر غړو په ګډون په خپله د افغان دولت ځینې لوړو دوه مقامات هم دا مني چې د سولې پروسه بې نتیجې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا په دې وروستیو کې ورسی جرګې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په نامه کوم بهیر نشته. اخوا بیا د سولې د عالي شورا چارواکي ټینګار کوي چې د دوی هڅې لاسته راوړنې لري خو د ځینو حساسیتونو له امله په اوسنۍ مرحله کې دوی نشي کولای په دې اړه جزئیات په ډاګه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپل بیان کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له تشدد څخه لاس واخلي. ملګرو ملتونو او همدارس د افغانستان مشرانو جرګې هم همدا غوښتنه کړې ده. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو اوس به د کابل د یو شمېر ښاریانو خبرې اترې واورو چې د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره سم د کابل په بازارونو کې د بیو له لوړېدو شکایتونه لري.
نرخونه لوړ تللی دی روژې مبارکې میاشتې پر اتاک باندې. بدبختانه که چیرته دغه تولید دلته خپل ملک کې وای نو کېدای سوی چې دغه نرخونه دومره لوړ نه وي تللي. په نور ملکونو اسلامي ملکونو کې د روژې پر اتاک سره نرخونه کته کیږي، کنټرول نشته. ده او بل خبره اصلي دا ده که چا لوړ اخیستي هم هغه لوړ خرڅي او که ځان اخیستي هم هغه لوړ خرڅي.
تفاوت نو مسوراس فوراس جیږي، سبا یو نرخ د گرمی ته ګوره بل ده، سبا ته راشه بل نرخ ده. غریب او بیچاره ته ډیره سخت ده، خو چې راځي ګوري مغه بازار سیل بکی بیرته بزی جب ته بګوري چي نه لري.
نو می عبد الله ره ټول مال چرې خارج نه راځي، مونږ مال دون نه لرو. قیماغ د اوری جره دا شان دي شو دي ټول خارج نه راځي. حال ته خارج مال ته محصول جیږي او بل دلار مشکلات دي. کلار اخلو چې بیرته افغاني تسنج شو بیا هم جګي کنټرول مانټرول له مشخص کنټرول نشته. آزاد بازار د چارچو خپل لري خرڅي.
د روژې له رارسېدو سره سم په کابل کې د خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو د یو شمېر افغانانو عامو افغانانو اندېښنو ته غوږوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر من اوریدون که دا وقت سهار او بجه او پینزلست دقیقی دی ده نورو راپورنو لرنده کولو مخ که پامو کرد مهم و خبرونو لندیستم. ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانانو وژنه او تاوتریخوالی بند کړي. ښاغلی کرزی د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې طالبان دې له پردیو ځان جلا کړي او سولې ته د غاړه کېږدي. د فراه ولایت د امنیې قمندانۍ وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی په وروستیو عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او 15 نور تپیاندی. وسلوالو مخالفانو په هرات ولایت کې د عامه نظم د پولیسو د یو سرتیری څخه سر غوڅ کړی. د مصر موقت ولسمشر په مصر کې پر روانو شپږو میاشتو کې د نویو انتخاباتو ژمنه کړې ده. عدلي منصور په دې اړه فرمان پرون ناوخته خپور کړ. د سوریه حکومت او اپوزیسیون په خپل مشرتابه کې بدلون راوستی. د سوریه واکمن باس ګوند د ګوند د مشرتابه ټول شپالس غړي بدل کړي او همدارس د سوریه د حکومت د اپوزیسیون لپاره ټاکل شوی صدر اعظم غسان هیتو پرون استعفا وکړه. او د استانبول گیزی پارک چې د ترکیې د وروستیو مظاهرو مرکز و پرون څو ساعته وروسته له هغه چې د خلکو لپاره پرانستل شو بیرته وتړل شو. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ په یو مقاله کې لیکي د افغان حکومت منتقدان په دې باور دي چې د دې هیواد په ناکراره ولایتونو لکه هلمند کې د امنیتي وضعیت خرابوالی باید په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډولو پلمن شي. تیره میاشت په لشکرګاه کې د قومي مشرانو او خلکو په یو غونډه کې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنې واورېدل سوې. د خلکو د بیا رغونې د پروژو د زیاتولو غوښتنه وکړه او د ملي شورا لخوا یې د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د یو وار بیا کتنې غږ اوچت کړ. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو رپورټ کې وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملي پولیسو تلفات 22% زیات شوی دی. دوی دا مسله افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال، د وسلو او تجهیزاتو د کموالي او د وسلوالو د حملو د شدت سره تړلې ګڼي. د افغان حکومت د اپوزیسیون ډلې ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا د سولې او جګړې انسټیټیوټ ته ویلي چې امنیت د انتخاباتو لپاره ډیر مهم دی، ځکه ځینې سیمې لا هم ډېرې خطرناکې ګڼل کېږي. په عین حال کې د ښاغلي اوریا په وینا امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې ټاکنې به په سم ډول ترسره سي، خو ویلي دي چې د هلمند د تیرې میاشتې غونډې په څیر جلسې د جمهور رئیس حامد کرزي د پلویانو لخوا پلان کېږي. بل ورځ پانه ټایمز په هلمند کې د اسلام بیبي په نوم د پولیسو د افسرې د وژل کېدو پر پېښه یوه تفصیلي مقاله لري او په پیل کې وایي اسلام بیبي زړوره او په وطن مینه ښځه پیژندل شوې وه. دا د افغانستان په جنوب کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې له بنسټ ایښودونکو څخه وه او دا هغه صفتونه وو چې د دې د ژوند په بیه تمام شول. ورځپاڼه دي کې په هلمند کې د ښځینه پولیسو افسرانی اسلام بیبي د داسې ښځې په توګه پیژني چې خپله دنده ډېره پرې ګرانه وه. د هلمند د ښځو چارو مشرې جمیلې نیازی ورځپاڼې ته ویلي اسلام بیبي د ښځو د ټولو رسمي مراسمو د امنیت مسؤوله وه. د ښځو لپاره امنیت ټینګول او د خپل دې مسؤلیت پر ځای کولو ډېر خوند ورکوه. جمیلې نیازی ویلي چې اسلام بیبي یو غریبه خو صادقه ښځه وه او د خپل وطن سره یې ډېره مینه درلوده. ټایمز لیکي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د راتلونکي کال د ډسمبر تر میاشتې له افغانستانه وځي، په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه چې په ډېره سختۍ ترلاسه شوي اندېښنې زیاتېدونکې دي. د ټایمز په لیکنه ولسمشر کرزي په وروستیو کې د طالبانو د رژیم یو پخوانی مامور د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې مقرر کړ. د ورځپاڼې په باور د ښاغلي کرزي دا حرکت څرګندوي چې افغان حکومت تیار دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې مخالفینو ته امتیاز ورکړي. ټایمز ورځپاڼه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د آسیا د چارو د مسؤل براد ادمز له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د عبدالرحمن هوتک مقرردل دا سیدی لکه د چرګانو مرغانچه چې ګیدړ ته وسپارل سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې پروژه کې افغانان په سوله ییز چاپیریال کې عبادت ته پرېږدي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي هم په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتي چې پروژه کې له جګړې او تشدد څخه لاس واخلي. احمد زبیر ژمن په دې اړه تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی په داسې حال کې د جګړې پر خیلو خواو غږ کړی چې پروژه کې د افغانان په امن کې عبادت پرېږدي، چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. په کابل کې یو نمایه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د روژې په مناسبت د ښاغلي یانکوبیش له خوا د افغانستان خلکو او حکومت ته مبارکي ویل شوې ده. د یونما یو وای نظیف الله سالرزی د جګړې خیل خو ته د یونما د پیغام پاړه ازادي رادیو ته ویل،
ملګرو ملتونو کورنۍ ته افغانستان کې د افغانستان ټولو خلکو او دولت ته د روژې د مبارک میاشتې د راتګ مبارکي وای، او د دې په خوا کې په افغانستان کې د شخړو په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې د روژې د مبارک میاشتې د سپیشلتیا درناوی وکړي او افغانانو ته او افغان کورنیو ته دا امکان برابر کړي چې هغه وکولی شي په سوله ییز چاپیریال کې هغه خپل مذهبي مراسم ترسره کړي او خپل عبادتونه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې سکل هم روژه په داسې حال کې راغله چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په تیر څه باندې یو میاشت کې پلازمینه کابل تقریبا هرونی د ځانوژونکو حملو شاهده وه او له بیلابیلو نورو ولایتونو څخه د داسې پیښو راپورونه ورکړل شو چې ملکي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته. په تیرو څو کلونو کې هم د روژې په مناسبت په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د جګړې د درولو غوښتنه شوې خو چا عملي کړې نه ده. د روژې د میاشتې په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزي سږ کال بیا د زندانیانو د بخښنې او د هغوی د سزا او د تخفیف یو فرمان صادر کړی دی. د بخښنې دا فرمان د هغو زندانیانو په اړه دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت په ارتباط نیول شوي دي چې اکثره دا رنګه کسان د دولت وسلوال مخالفین وي. د فرمان مخې هغه کسان بخښل کیږي چې تر 15 کلونو بند محکوم شوي وي، خو په دې شرط چې محکوم کس په 14 ترور د تاسیساتو په تخریب، ماین ایښودلو او اختطاف کې لاسونه لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري
سمغه غل ازادي رادیو اوري. د امریکا پاوز وای دوی داسې هیڅ کر شواهد نه دي تر لاسه کړی چې وخه دې دوی ځنګړو ځواکونو په میدان وردګ ولایت کې خلکو سره ناوړه چلند کړی او یې زندانیان وجلی دي. پرون له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان وکړ چې د ځنګړو امریکایي ځواکونو یا سپیشل فورس هغه افغان ژباړونکی چې زکریا کندهاری نومیږي او په میدان وردګو کې د خلکو په وژلو او ځورولو تورن دی نیولای دی. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارو مشروای د دوی پلاتنې خي چې ځنګړو امریکایي سرتیرو د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې نه له خلکو سره ناوړه چلند کړي او نه هم زندانیان شکنجه او یا وشل دي. جین کرایټن ازادي راډیو ته ویل دوی د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند د ریپورتونو په اړه تر سره شو تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره همکاري کړې ده.
From the beginning, coalition leaders have cooperated with Afghan authorities.
دا وای د ائتلافي ځواکونو مشرانو لپیل راهسي له افغان چارواکو سره د هغو راپورونو د حقیقت په اړه پلټنو کې همکاري کوله چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند او د افغان ژباړون کې د اعمالو په اړه خبر شوی وو. له بشپړو پلټنو وروسته داسې کره شواهد ترلاسه نه شول چې وخی ایسافیا امریکایي ځواکونو په نرخ کې ناوړه چلند کړی دی. د نوموړې په وینا د ځنګړو امریکایي ځواکونو د افغان ژباړون کې زکریا قندهاري چې په نرخ کې د خلکو په وژنه او شکنجه تورن دی په موندلو کې دوی له افغان مقاماتو سره همکاري کړې ده. جین کرایټون ویل د زکریا قندهاري قضیه اوس د افغان چارواکو پورې اړوند مسأله ده. له دې وړاندې پرون د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویل زکریا قندهاري چې د افغان چارواکو په وینا د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې زیات جرمونه کړي نیولی دی. ملي امنیت ویلي له قندهاري څخه چې له دریو توفنګچو دوه جعلي تذکرو او د بیلابیلو ادارو له هویت کارتونو سره نیول شوی دا مهال تحقیقات روان دي. د میدان وردک خلکو چارواکو ویلي زکریا قندهاري به خلک نیول او دغلته د امریکایي ځواکونو په اړه کې به شکنجه او وژل. پر نوموړي د لګیدلي تورونو په خاطر ولسمشر حامد کرزي څو میاشتې مخکې لا میدان وردک څخه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د وتلو غوښتنه وکړه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. کرکټ د یو ځانګړي مضمون په توګه د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. په دې اړه تړون پرون په کابل کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو ارګانونو چارواکو وویل له دې وروسته به کرکټ په ټولو ښوونځیو کې د یو رسمي مضمون په توګه په نظري او علمي ډول تدریسیږي او په مسلکي ډول به پراختیا مومي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي کرکټ به وروسته له دې په هیواد کې له یوې خوا په مسلکي توګه وده او پراختیا ومومي او له بلې خوا به زده کوونکو ته د تعلیم ترڅنګ د یوې ګټورې بوختیا زمینه برابره کړي. دا ورزش د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د یو تړون په اساس د یو ځانګړي مضمون په حیث د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل کرکټ ته به د هیواد په ټولو ښوونځیو کې د نورو منل شو ورزشونو ترڅنګ د ودې او پراختیا مسلکي امکانات برابر شي.
د دې تړون پر بنسټ به د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا نصاب به تعمیم کیږي د افغانستان په مکاتبو کې. د کرکټ د دوامیت لپاره به هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. د هغه هدف چې د تعلیم ترڅنګ یې موږ لرو تربیت ده. منګ ځوانان په سپورت باندې روږدي کو نو موږ به په اکاډمیک دګر کې هم د کرکټ داسې ملاتړ وکړو چې همې دوامیت همې توسعه او همې د لا ځلېدا لپاره زمینی مساعد شي.
څو ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړ چې د افغانستان کرکټ ټیم په رسمي توګه د آسیایي هیوادونو د کرکټ په ټیمونو کې شامل شو او د کرکټ د نړیوالې شورا دویمه درجه غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل هڅه به وشي چې دې ورزش ته یو جامع تعلیمي نصاب جوړ شي.
تدریسي مواد جوړولو کې به د ریاست د تربیت بدني د پوهنې د وزارت او د کرکټ بورډ د ریاست په منځ کې تخنیکی کمیټه به جوړیږي ترڅو دې ته د نصاب چمتو کړي او انشاءالله دا کمیټه به سر له سبا دواړه ریاستونه سره یو ځای کینو او په دې باندې به یو ګډه کمیټه جوړو ترڅو د تطبیقي پلان وړاندې کړي او پرې کار وکړي.
افغانستان اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د ځوانانو ټیمونه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشکاران او مینوال لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا بورډ د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ورزشي څانګې لري او شاوخوا 1,00,000 ځوانان پرې بوخت دي.
قدر من اوریدونکو او د هم د دې خبری مجلې په ورستۍ برخه کې د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې اترې.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو چا سره ناسته ما چې لرګینه جوړ شوی ځینې ډیر انتیک او ډیر خسته شیان خرڅوي. نوم برا ته واخلی او بیا په خپلې پاړه وغږی. نوم دې څه دی؟
نوم شاه وزیر.
شاه وزیر یو سندرم دا وای شاه وزیر یارا
کور می تمزه ملخیل بده مړکینه.
وای څنګه
شاه وزیر یارا کور می تمزه ملخیل بده مړکینه.
ها بس خدای دې هغه ته دومره وس نور کوي چې مړی کی. ها نو دا څه څه خرڅه شاه وزیر؟
زه خدای میودانی خرڅوم دا ساتون سره او میودانی دی ریلونه دی او دا سامان د خرڅوم دی.
یو خدای قران شریفونو رایلونه دی او بل د غرباب ته ورته شی اندی چې اصلا خو سیری رباب ته ورته د نور سات دی کنه.
او دا ساته
دا چا جوړ کړی دی؟ کم ځای نه دی راوړی دی؟
دا موږ پاکستان نه راوړو. چینوډ ورته وای پاکستان کې چینوډ کې جوړیږي بیا و ټیکادار راوړي بدل دی موږ بیا غناخلو د خرڅو خیر.
څنګه له خیره خرڅیږي؟
او ان شاء الله ولې نه خرڅیږي الحمدلله.
قیمتونه خو راته وای څو سودی؟
قیمت مغه مختلف ریټه ده. می ودانی دی جوړه په 200 روپے باندې ده. کندانی ده دا په 240 روپے قیمت ده. د ساتونه دي ده په 240 مختلف ریټ دارلونو کې مواړه غټ یو نیم سل او په 200 روپے قیمت ده.
دا اوس ما مرکه کولم څو کسان و درېدل ځینې یوازې پښتنه کوي د یاخستو ولم شته پکې
نن شه و ملاوي کې خوښتو ولم ملاوي کې بس بازار د خلک څوک پښتنه کوي څوک ریټ معلوموي تر علم دا و دې کتل استاد دینغه وخت تر چا شوکراس وایم کلی
څوک ما غونډي واز پښتنه کوي او څوک اخلي ساره ایسي بری څومره خرچ کړي
یاره یو واته جوړه به خرچ کړي
کله کله خو دین دومره ډیره پښتنه نه کوي چې بیا غوسه دی ورته راشي
نه غوسه نه راځي غوسه په بازار کې څوک وسیږي هغه ته غوسه نه ورځي ولې پدې هغه ته ټول معلومات دي
دې ورته عادت
عادت و سره
دا اوس می یو لی تا د غسات ورته پشپک سو به یک او دی وای چې په 200 راکې نو دغه سی خبرې چې درته کوي څنګه وی بیا
ما خو غوسه درځینو
ودی ویل چې کشمیر کې دغه جوړیږي هغه د چی خو ده
هغه د ساتونه کشمیر کې جوړیږي
صدا کشمیر کې جوړیږي
کشمیر کې جوړیږي
په خپل زړه یو سراته وای زه
سر ته ما وای سر می دی غم په بالغ کې خود اول می خوب دی بلتانه په ولیدنه
باز ډیر مننه خوشاله اوسې
قربان السلام علیکم
د شاو وزیر د زړه خاله مولا ازادي رادیو اوریده قدر منوریدونکو پراتلون کې